نه شنوند عزیز هم تشکر که تا این دم برنامه را دنبال کردن. تا یک ساعت دیگر همکارم احمد تکل با شما است. اوقات خوش داشته باشین.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. د سهار لس بجې شوې د خبرونه نه وروسته د ازادۍ راډیو یو بل یو ساعت خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په هلمند کې د طالبانو پر یو محبس چې افغان اسیر شوی سرتیر پکې ساتل کېدل د بی پیلوټ الوتکو لخوا بمباري شوې ده او د پاکستان د پوځ لوی درستیز د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او ویلي دي چې تروریستانو ته به په خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ځوان فکر هم خبرو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستانی پوځ مشر د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته پرې نه ږدي. ولسمشر اشرف غنی پرون د امنیت شورا د غونډې په ترڅ کې له جنرال شریف سره ټلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته د موبایل تلیفون هغه درې شمیرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس نیول شوی و. د پاکستان مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خبره پانه کې ویلي، وروسته له دې چې افغان چارواکو د موبایل دا شمیرې له پاکستان سره شریکې کړې، د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د تروریستانو د لټون په مخه عملیات وکړل. افغان چارواکي وایي چې دا تروریستي برید د ډیوران کرښې له پورې غاړې پلان شوی و، خو د پاکستان د پاوځ په بیان کې په دې اړه چې څوک نیول شوي هم دي که نه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره هڅې روانې دي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د سپین بولدک چمن لاره د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغه بنده شوه چې د اعتراض کوونکو یوې ډلې په سپین بولدک کې د مظاهرې په ترڅ کې د پاکستان بیرغ ته اور واچوه او پاکستاني چارواکو د دې لارې د بندولو پرېکړه وکړه. د کندهار سیمه ییزو چارواکو پرون وویل چې د لارې د پرانیستو په مقصد هڅې روانې دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادۍ راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل هڅه له ډیپلوماتیکو لارو کیږي.
د بهرنیو چارو محترم وزارت او همدارنګه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د لورې هم موضوع شریکه شوې ده. کوشش کیږي چې د ډیپلوماتیکو لارو دغه ستونزه هواره شي.
د کندهار چارواکي او سوداګر وایي چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دې لارې بندېدو د افغانستان د میوو محصولات سخت زیانمن کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري بیا وایي چې دوی هم د کډوالو د ستنېدو لپاره د چمن سپین بولدک د لارې خلاصېدو ته سترګې په لاره دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر محمد عمر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د مؤسسې په فاریاب کې له اتلسو هغو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې چې غړي یې په جګړو یا د ماینونو په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلي احمدزی زیاته کړه چې په فاریاب ولایت کې له خلکو سره د مرستو د لړۍ لپایله څه باندې درې سوه کورنیو ته دا مرستې ورکړل شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له مسکو سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې په دې وروستیو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې. فرانک والتر شتاینمایر وایي روسیې له 2014 کال راهیسې خپل اعتبار چې څو لسیزې یې درلود زیانمن کړی او همداراز د سولې له اساسي اصولو څخه یې سرغړونه کړې ده. د شتاینمایر په وینا د وسلو د کنټرول نوی بهیر د شفافیت د خطرونو د مخنیوي او د اعتماد رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزمن رول لوبولی شي. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع پخوانیو وزیرانو له روسیې سره د ناببره پوځي چلند له مواردو سره د مقابلې لپاره پر ځینو قوانینو د ځینو قوانینو په برخه کې د نوي توافق غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاهي پاسداران د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. د امریکې د سمندري ځواکونو یوه ویاند وویل یو ایس ایس سکوال په نامه امریکایي جنګي بیړۍ په دې پیښه کې چې پرون وشوه له خپلو 50 ملي متري توپونو څخه درې ډزې وکړې چې په نتیجه کې ایرانۍ بیړۍ لرې شوه. چارواکي وایي چې دا پیښه د فارس خلیج په شمال کې وشوه. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون وویل لا نه ده روښانه چې د ایراني بیړیو نیت څه و، خو د دوی دا بڼه د منلو وړ نه ده ځکه امریکایي بیړۍ په نړیوالو اوبو کې وې. امریکا له دې مخکې د یوې بلې پیښې راپور هم ورکړی و چې ایراني بیړیو د تېرې سهشنبې په ورځ هرمز تنګي ته نږدې یوې بلې امریکایي بیړۍ ته مزاحمت کړی و. د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلب اعتماد کړ. پارلمان د پنجشنبه په ورځ خالد العبیدی په 122 موافقو او 102 مخالفو رایو سلب اعتماد کړ. د پارلمان 13 غړو له رای ورکولو ډډه وکړه، خو العبیدی په خپله فیسبوک پاڼه کې د تبصرې په ترڅ کې لیکلي هغه کسان چې عراق یې نننی وضعیت ته راوستی بریالي شول. ده وویل چې د اداري فساد په وړاندې خپلې ټولې هڅې وکړې، خو ښکاري چې د اداري فساد اربابان لا هم غښتلي دي او غږ یې لوړ دی. العبیدی د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري د حکومت څو نور چارواکي او سوداګر په دې تورن کړل چې هڅه کوي دای قانع کړي څو یو شمېر قراردادونه وشي او یا څو تنه چې د فساد په تور لیرې شوي بیرته په دندو وګمارل شي. او رستای خبر، روسیه غواړي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارونې په باب د ملګرو ملتونو د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان د راپور په اړه غور وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا د پنجشنبه په ورځ په مسکو کې اعلان وکړ چې د دې څېړنې پایلې به د اګست د میاشتې په 13 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وړاندې شي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان په راپور کې داعش او د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په کارولو تورن پیژندل شوي دي. دا خبرونه. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مرکې او تحلیلونه د آزادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی او لوستلی شئ. azadiradio.com او azadiradio.org د آزادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې بي پيلوټه الوتکو د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې پر هغه زندان بمباري کړې چې ویل کېږي اسیر شوی افغان پوځیان پکې بندیان وو. د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي د هغو دریو موبایل شمیرو په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي چې کابل وایي پر امریکایي پوهنتون برید کوونکو په پاکستان کې تماس ورسره نیولی و. په نورو مسایلو کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې په لومړي ځل یوې لویې فابریکې کار پیل کړی دی.
ټول عمر م سره تیر کړ، اوس غواړم چې په خپل وطن کې کار وکړو. زه په دې باندې فخر کوم چې الحمدلله دلته کار وکړو. کاګر پیسې م ډېرې مصرف کړې دي. بده چې
په ایران کې د هغې 12 کلنې ماشومې مړینې غوغا جوړه کړې ده چې افغان کډوال پلار یې وایي د روغتون ډاکټرانو یې له علاج څخه په دې خاطر ډډه وکړه چې بهرنۍ وه. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې په دې اړه بحثونه لرو چې د افغان ځوانانو په ژوند کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې کوم بدلون راغلی.
ورځ تر بلې ځوانان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ کېږي چې تر ټولو غټ مشکل یې اقتصادي بحران دی. بېروزګاري، بېکاري بیخي ډېره ده.
د دې خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې هڅه کوو چې په هلمند کې له ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د نادلی ولسو په نادلی ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو په یو اړوند محبس کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه چې د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې وژل شوي په دې اړه معلومات ترې وغواړو. خو له هغه مخکې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون تروریستي برید غندلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې پاکستان خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته نه پرېږدي. افغان چارواکي وایي چې پر افغان امریکایي پوهنتون دا تروریستي برید د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې پلان شوی و او تروریستانو هم د دې برید له پلان جوړونکو سره ټلیفوني تماس درلود. ولسمشر اشرف غني پرون د امنیت شورا د غونډې په جریان کې له جنرال شریف سره ټلیفوني اړیکه ونیوه او هغه ته یې د موبایل ټلیفون هغه درې شمیرې ور وښودلې چې د افغان چارواکو په وینا د برید پر مهال له هغو څخه په پاکستان کې له تروریستانو سره تماس روان و. د پاکستاني مطبوعاتي څانګې ISPR پرون په همدې اړه په یوه خبره شوی خبر پانه کې ویل ورسته لدی چې افغان چارواکو د موبایل دا درې شمیرې له پاکستان سره شریک کړي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د افغان او پاکستان د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د تروریستانو د لټون په مقصد عملیات وکړل. د پاکستان پوځ په عین حال کې وایي چې درې وړه موبایل شمیرې د افغانستان د موبایل د شرکتونو یا شبکو دي چې اکثرا د دې شرکتونو سیګنالونه له پولې اوړي. که څه هم د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه وایي د دې هیواد امنیتي ځواکونو ډیورنډ کرښې ته نږدې عملیات کړي خو په دې عملیاتو کې د چا د نیولو یا وژنې یا ټپي کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. د پاکستان پوځ ویلي چې د عملیاتو د نتیجې په اړه افغان چارواکو ته معلومات ورکړي او د موبایل د شمیرو په اړه نورې څېړنې روانې دي. په خبر پانه کې د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف په حواله ویل شوی چې نوموړي له افغان ولسمشر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به خپله خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستانو او تروریستي فعالیتونو لپاره کارېدو ته پرېنږدي. پر افغان چارواکو سربیره د امریکا د ملګرو ملتونو سازمان او یو شمیر نورو ټولنو هاو هیوادونو هم په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د برید په کلکو ټکو غندلی. د یادونې وړ ده چې په کابل کې پر افغان امریکایي پوهنتون د دې برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوام کې له هلمند څخه راپور لرو. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای د شپه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او د نادلی په نادلی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په یو محبس کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه راپور راکوي. د پوځیان د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه هم د شبر سره دی. دای صاحب لطفا د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د تلفاتو شمیره د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیره په دې پیښه کې څومره ده او آیا چارواکو هم تایید کړی کنه؟
تکل صاحب سلامونه. پیښه د هلمند والی حیات الله حیات په یو بل ډول تایید کړن. هغه څو شپې وړاندې ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره ورځ د شپږنیمو اوو بجو په شاوخوا کې دغه برید د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو لخوا د نادلی ولسوالۍ د یو دېرش غربي په سیمه کې رامنځته شوی دی. هغه وویل چې بهرنیو ځواکونو تر برید وروسته دوی ته ویلي دي چې په دې برید کې د کوکو هغه په نامه د طالبانو یو قومندان او تر شلو ډېر وسلوال چې د هغه سره په یوه غیر مسکونی سیمه کې چې البته ملکي کسان نه وه په جریان کې وه په حرکت کې وه او دوی دغه کسان د تیرو څلور ساعتونو راهیسې تعقیب کړي وه. نو بیا د بی پیلوټ الوتکې تر برید لاندې راغلل چې خپله کوکو هغه د طالبانو یو قومندان او د هغه سره تر شلو ډېر وسلوال وژل شوي دي. دا د هلمند د والي خبره وه. اما هغه منابع چې موږ ته د پولیسو څخه د نومو صدرو په شرط معلومات راکوي او یا هم ملکي کسان دي د نادلي ولسوالۍ څخه وایي چې کوکو هغه د همدې سیمې د محبس مسؤول و او په دې محبس کې چې برید پر شوی دی د ملي اردو ول سرتیری او د ملي پولیسو شپږ سرتیری خپل د کوکو هغه په شمول وژل شوي دي. او دا هغه سرتیر و چې د نادلي ولسوالۍ د ناکل آباد په سیمه کې د نن څخه درې اونۍ وړاندې تقریبا پاس له دوو درو ورځو محاصرې وروسته طالبان ته تسلیم شول، او بیا هغوی یو ویډیو هم د خواله رسنیو پر مخ باندې خپره کړل چې د دې سرتیرو ګواهي ورکول چې تسلیم شوي دي. او په عینحال کې د 215 میوند کل اردو څخه څو شېبې وړاندې یو خبر پاڼه موږ ته ورسېدل، په هغې کې هم د یو هوایي برید ویل شوي دي چې پکې څلورویش وسلوال د طالبانو دغه قمندان چې موږ یې نوم واخیستی په شمول وژل شوي دي. اما دا خبره چې په دې زندان کې د ملي اردو سرتیري وه یا دا برید پر زندان ته ویری په دې خبر پاڼه کې د دې نه راده او نه تایید شوی دی.
دای صاحب، یو پوښتنه چې د دې سربازانو د ملي اردو او د پولیسو د سرتیرو په اړه مهمه ده، دا ده چې دا سرتیري اسیران شوي وو د طالبانو لخوا په جګړه کې او که چېرته په خپله هغو ته تسلیم شوي وو؟
د کال صاحب درې اونۍ وړاندې مخکې ما که څه هم یادونه وکړه، په نادالي ولسوالۍ کې کله چې جګړو زور واخیستی نو ډېرې سیمې یو دم د طالبانو لاس ته ولوېدلې او د ناکل آباد د ولډنګ چرایي په یو ډول معاصره کې رالل. دغه سرتیري دوه ورځې هغلته د کومک او د خلاصون په تمه ناست ول، درېیمه ورځ یې مهمات خلاص ول. که څه هم تر اوسه پورې مقاماتو دا خبره چې دوی تسلیم شوي دي نه ده تایید کړې، ولې موږ د ځینو خپلواکو سرچینو او ملکی کسانو خپل د نادلی د ټولنې شورا ځینو وکیلانو تایید کړی چې دا کسان بل اخره د مهمات خلاصېدو وروسته درې اونۍ وړاندې د نن څخه تقریبا وسلوال
دای صاحب سوال دا دی چې که تسلیم شوي وو نو بیا ولې بندیانو، او که بندیانو خو معنا یې دا ده چې دوی نه وو تسلیم شوي او د طالبانو لخوا په زور اسیران شوي دي، یعنی دغه ابهام په دې کې شته او که حل ده مسله؟
تکل صاحب، هغه منبع چې موږ ته د سیمې څخه معلومات راکوي غوول چې دغه شمېر کسان چې وژل شوي دي تر دې دوه چنده دلته سرتیري بندیان ول. د ورځې په اوږدو کې د دې تیرو درېو اونیو په اوږدو کې دوی یو دوه درې تر څلور پنځه نفره پر خوشي کېدل. دې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې شاید په دې اونۍ کې یا په راتلونکې اونۍ کې دې کسان ته هم د خوشي کېدو چانس برابر شوی وی او خوشي شوي وی، مونته برید پر وسو او ووژل شو.
د هلمند دولتي چارواکو خو تر اوسه پورې که څه هم دا پېښه نه ده تایید کړې، خو د دې لپاره داسې کومه توجیه لري؟ ځکه چې غالبا دا برید خو به له سیمه ییزې ادارې سره په هماهنګۍ کې شوی وي.
د تر اوسه پورې دغه موضوع په کره ډول داسې چې دا برید پر زندان شوی دی نه ده تایید کړې، او دا چې په دې کې افغان ځواکونو ځینې سرتیري وژل شوي دي، هغه اخیر سرتیري یا تسلیم شوي سرتیري، دا یې هم نه تایید کړې. اما دا به وروسته معلوم شي چې حکومت د دې پېښې د څېړلو لپاره څه ډول پروګرام لري. خو د هلمند والي ما ته دومره وویل چې کله چې د ځینو منابعو لخوا ده ته خبر ورکړل شو د دې برید، نو د بهرنیو ځواکونو د قمندان سره اړیکه ونیوله، هغه ورته دومره وویل چې هو موږ په دغه سیمه کې برید کړی دی او دا برید سیمه څلورویشت ساعته کنټرول شوی وه. کله چې موږ دوی مشخص کړل هم پېژندل، نو د دوی قمندان کوکو هغه ورسره تر شلو ډېر کسان موجود دي. د دې خبرو نه داسې معلومېږي چې په خپله ولایتي اداره په جریان کې نه وه اچول شوې، اما د کل اردو څخه اوس چې خبر پاڼه راځي او د څلورویشت کسان د وژل کېدو په کې خبر ورکول کېږي، امکان لري چې دوی یو د بل سره په تماس کې وو یا په همغږۍ دا برید ترسره شوی. خو حکومت به وروسته دا رسمي په ډاګه کړي چې برید څه ډول و، د همغږۍ له مخې ترسره شوی که بهرنیو ځواکونو په خپل سر کړی.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی له لشکرګاه په مستقیمه ټلیفوني اړیکه را سره و چې په نادلي ولسوالۍ کې د بي پيلوټه الوتکو په حمله کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو د ناتایید شو راپورونو جزئیات اورول.
ازادي راډیو لوونه ترو
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. احمد شیبر د لویدیز ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
د لویدیز یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د برید مسله څېړلې ده. په دې حمله کې د پوهنتون د یو استاد نقیب احمد خپلواک سربیره یو شمېر محصلان او پولیس ووژل شول او پولیسکونو کسان ټپیان شول. وال سټریټ جرنال لیکي په دې پوهنتون کې چې په 2006 کال کې د امریکا په مالی مرسته زده کړې پکې پیل شوې، د افغانستان په کچه د لوړې سطحې تعلیمي مرکز دی. دې مرکز ګڼ ځوانان جذب کړي او ډېر استادان یې بهرنیان دي. د ورځپاڼې په باور پر دې پوهنتون برید د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت څرګندونه کوي چې طالبانو رامنځته کړی او په بېلابېلو سیمو کې حملې زیاتې کړې دي. د لویدیز یوه بله ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د امریکایي چارواکو په باور د افغانستان امریکایي پوهنتون د دغه هیواد د روښانه راتلونکي یوه نقشه ده، داسې نقشه چې طالبان او نور افراطیان غواړي حمله پرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د پوهنتون په څیر ځایونه، هغه رستورانتونه چې بهرنیان او افغان ځوانان ورځي، حتی فرهنګي مرکزونه چې افغانان پکې خپل هنر څرګندوي د یاغیانو د برید هدف دي او دوی غواړي په دې ډول په افغانستان کې د بهرنیانو فعالیتونه محدود کړي او د افغانانو په زړونو کې ویره او ترهه پیدا کړي. د لندن ټایمز ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې امریکایي پوهنتون ته د وسلوالو د ورننوتلو او له پوهنتون څخه د محصلانو د تیښتې په اړه مقاله خپره کړې ده. د بریتانیایي ورځپاڼې د هغو خلکو خبرې راخیستې دي چې پیشه یې په خپلو سترګو لیدلې ده او هغه محصلان یې راشغولي دي چې له پیشه روغ وتلي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید وشو او تر دې مخکې روان کال یو لړ نورې حملې وشوې چې دا د شخړو د زیاتوالي څرګندونه کوي. ورځپاڼه د اپریل په میاشت کې 14 ته اشاره کوي چې د امریکا سفارت ته نږدې 4 کسان ووژل. بیا د تیرې میاشتې ځان وژونکی برید یادوي چې تر 80 ډېر کسان پکې ووژل شول او 213 تنه پکې ټپیان شول. فارن پالیسی خبرونه هم په خپل تازه ګڼه کې د کابل د امریکایي پوهنتون پیشه شیبه په شیبه انځوروي او د عیني شاهدانو خبرې راخیستې دي چې کله د برید پر مهال د روغتون دننه وو او بیا چې کله روغ له پوهنتونه ووتل، د دغو کسانو لحظه په لحظه احساسات په دې خبرو کې څرګند شوي دي.
په ایران کې د یوې ناروغې افغان نجلۍ مړینې په دې هیواد کې د بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند قانون په اړه بحثونه پارولی دي. یو شمیر بهرنیان دا قانون چې د ایران د روغتیا د وزارت چارواکي اوس هم دفاع کوي د دې کډوالې ماشومې د مړینې عامل ګڼي. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی چې دا د جزئیات وړاندې کیږي. 12 لطیفې رحمانی چې د ځیګر سخته ناروغي درلوده تیره اونۍ د شیراز په یو روغتون کې سا ورکړه. د توندلارو یوې پلوي ایرانۍ وېبپاڼې د لطیفې د پلار له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي د روغتون ډاکترانو ونه غوښتل د ده د لور ځیګر عملیات کړي او ځکه هغه مړه شوه. د وروسته له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ډاکترانو له ده پوښتنه وکړه چې آیا د عملیاتو پیسې لري که نه، او د ځواب ورکړ چې پیسې به پیدا کړي خو هغوی د لومړی د لور عملیات وکړي. عملیات ونه شول او لطیفه دوه ورځې وروسته د اګست په 19 نیټه مړه شوه. ایرانی چارواکو د 2014 کال په سپتمبر میاشت کې بهرنیانو ته د ایرانی وګړو د بدن د غړو پیوند ممنوع اعلان کړ. د دې ممنوعیت لپاره استدلال دا و چې په خپله د ایران زیات شمیر وګړي د بدن د غړو پیوند ته پلي کولاړ دي. د شیراز د روغتون مسؤلانو او حکومتي چارواکو دا ادعا رد کړې چې ګنې د لطیفې د مړینې په قضیه کې د ملیت خبره مهمه وه او ویلي دي د هغې د مړینې علت سخته ناروغي وه. د ایران د روغتیا وزیر حسن قاضی زاده هاشمی د تیرې سهشنبه په ورځ وویل د لطیفې د مور او پلار د ځیګر یوه برخه د لطیفې ځیګر ته پیوند کېدلی شوی خو د هغې ناروغي ډېره پرمختللې وه نو ځکه دا عملیات ترسره نه شول. د ایران د روغتیا وزیر وویل یو شمیر کسانو چې د نوم ونه خیست غوښتل له دې موقع ناوړه ګټه واخلي او د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ چې د وویل له یو بل سره خویندې ورونه دي اړیکې خراب کړي. هاشمي بهرنیانو ته د ایراني اتباعو د وجود د غړو د پیوند د ممانعت له قانون څخه پر دفاع ټینګار وکړ او ویل د دې قانون هدف د ایراني وګړو د حرمت ساتنه ده. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د بډوډي پیوند مجاز دی او په 13 کلونو کې بهرنیانو ته د بدن د غړو د پیوند 608 عملیات ترسره شوي دي. په داسې حال کې چې د ده په وینا غیر رسمي ارقام تر دې هم لوړ دي. د ایران د روغتیا وزیر وویل پر دې سربیره استثنایي موارد هم شته چې د ده په وینا ایران نشي کولای تعمیم یې کړي. د ایران په پارلمان کې د روغتیا د کمیسیون مرستیال محمد حسین قربانی ویلي دا کمیسیون به د لطیفې رحمانی د مړینې پیښه وڅیړي څو پارلمان په دې اړه غور وکړي چې آیا په دې قانون کې بدلون ته اړتیا شته کنه. ښاغلی قربانی زیاته کړه په دې قانون کې د بدلون په صورت کې به روغتونونو ته په استثنایي حالاتو کې د بدن د غړو د پیوند اجازه ورکړل شي. د قربانی په وینا د انسان د ژوند ژغورل د روغتیايي کارکوونکو لپاره مهم دي او ځکه باید استثنایي حالات په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د فیروزکو فرهنګي انسټیټیوټ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پورتل پروګرام نندارې ته وړاندې کړ. د دې انسټیټیوټ مسؤلینو وویل د پورتل پروګرام کولای شي د افغانستان هنر او داسې نور ارزښتونه له نړیوالو سره شریک کړي او همدارنګه د نړۍ له موضوعګانو هم خبر شي. یو شمیر افغانانو چې د پورتل پروګرام نندارې ته راټول شوي وو وویل دا ټکنالوژي کولای شي چې دوی له نړۍ سره نږدې کړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند اوروي.
افغانستان په دې وروستیو کې د پورتال د پروګرام د فعالیدو شاهد شو. د دې پروګرام له لارې یو فرد یا د خلکو یوه ډله کولی شي چې په لنډه شیبه کې خپل نظریات او لاسته راوړنې د نړۍ په هر ګوټ کې له بل کس یا د خلکو له ډلې سره شریکې کړي. د فیروزکو انسټیټیوټ مسؤلینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پورتال د پروګرام د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دې لارې کولی شي چې خپل فرهنګ نړیوالو ته ور وپیژنو. د دې انسټیټیوټ د فرهنګي برخې مشر وهاب محمد وویل چې په لږه موده کې به د پورتال کانټینر د کابل ښار په یوه سیمه کې کیښودل شي او افغانان به ځینې په وړیا توګه کار اخلي.
پورتال به خاطر معرفي هنرمندا و شخصیتای دیگه
پورتال دغه هنرمندان او شخصیتونو د پیژنګلوي لپاره د چ اهداف هنري او فرنګوي. مونږ غواړو د دوی ترمنځ او ارتباطي پل ووسو. دغه یوادونو ترمنځ د پورتال په پروژه کې شامل دي.
د پورتال پروګرام سو کاله د مخه د افغانانو لپاره د یو خوب پشان وو، خو نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړي او دوی کولی شي چې پر انټرنیټي خدماتونو سربیره د پورتال د پروګرام لارې د نړۍ په نورو سیمو کې تر 30 دقیقو پورې د یو کس یا د خلکو له یوې ډلې سره خبرې وکړي او نظریات ورسره تبادله کړي. افغانستان په څو کلنو جنگونو کې د نوې ټکنالوژۍ له پرمختګونو وروسته پاتې شوی، خو په وروستیو څه باندې 10 کلونو کې له نوې ټکنالوژۍ سره سناسه بلد شوی دی. یو شمیر ځوانان چې د پورتال د پروګرام نندارې ته راټول شوي وو هیله یې وښوده چې دغه پروګرام ګټور واوسي. عبدالمتین ملکزاده وویل
زما هنر سرامیک او د سفالی جوړولو افغاني هنر دی او علاقه لرم چې په دې برخه کې څېړنه وکړم او تجربه حاصل کړم.
همدارنګه د تمنا په نامه یو انجلۍ ازادي راډیو ته خپل نظر داسې ووایه
یک فرصت بسیار خوب است برای وصل شدن با
دیگر دیو بل دال بهرنی هنرمندان و سره د اړیکو د ټینګولو خ فرصت ده، ځکه چې افغانان بهرنی هوادونو ته پتک کی د ویزې ستونزې لري او څوک چې غواړي افغانستان ته راشي هغه د امنیت ستونزې لري.
افغانستان بیا یو خطر مشکلات امنیتی
د افغانستان د مخابرات وزارت وای معلوماتي ټکنالوژي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د پراختیا په حال کې ده او هڅې تیزی شوي چې په دې برخه کې خلکو ته نورې اسانتیاوي هم برابرې شي. د پورتال د پروګرام مسؤلینو دا هم وویل په پام کې ده چې په نږدې وختونو کې د افغانستان فرهنګ او هنر د دغه پروګرام له لارې په امریکا کې خلک ننداره کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ هغه مطالب چې په دې پروګرام کې خپاره شول کچیرته پوره مو نه اوریدلی د ازادي راډیو پر ویب پاڼه د مهالویش په برخه کې پیدا کړی، نیټه ورته ولیکي، هغه پروګرام چې تاسو غواړئ وایوري ساعت او نیټه چې ورته ولیکي نو راځي او تاسو آډیو په د آډیو په بنا کولای شئ چې بشپړ پروګرام یا هر برخه کې چې غوښتي مې ووي هغه برخه واوري او ځان له وروستیو پرمختیاو خبر کړي. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت 10:13 دی. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې. نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان پر امریکایي پوهنتون برید غندلی او یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان خپل خاوره په افغانستان کې د هیڅ راز تروریستي فعالیتونو لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې چارواکي وایي د سپین بولدک چمن لارې د پرانیستو لپاره یې هڅې روانې کړي، دا لاره تر اوسه هم بنده ده. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې په فاریاب ولایت کې د جګړو او ماینونو له کبله له زیانمنو کورنیو سره مرسته کړې ده. د شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د ادارې د عملیاتو مشر وایي چې په فاریاب ولایت کې له 13 کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې. په داسې حال کې چې د روسیې په پوځي تمریناتو کې زیاتوالی راغلی او ناټو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر وایي له روسیې سره د وسلو د کنټرول د یو نوي قرارداد ته اړتیا شته. امریکایي چارواکي وایي د امریکا یوې بیړۍ پرون وروسته له هغه د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د پوځ پر یوه ګړندۍ بیړۍ ګواښونکې ډزې وکړې چې یوې امریکایي ګزمې ته یې مزاحمت کاوه. او د عراق پارلمان د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی د اداري فساد په تور سلب اعتماد کړ. پارلمان د پنجشنبه په ورځ خالد العبیدی په 122 موافق او 102 مخالف رایو سلب اعتماد کړ. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د لومړي ځل لپاره یوې شخصي لوی کارخانه رسمن په فعالیت پیل وکړ. د دې فابریکې د پرانیستو په مراسمو کې د اداري چارواکو تر څنګ ولسی خلکو هم برخه اخیستې وه. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال داود تپان نور تفصیل وړاندې کوي.
دا د پی وی سی ورونو ورسه جوړولو په فابریکې کې دغه ماشينونو غږو چې نن یې کارکونکو د چارواکو لوري د پټۍ پرې کولو په ترڅ کې کارونه په رسمي ډول پیل کړل. دا دغه فابریکې مسولین وایي چې د دې په جوړولو تر دې مهاله تر 200,000 زیات ډالر لګښت کړی او د نور لګښت اراده هم لري.
دمانو حاجی داد محمد د شرکت هم دا جوړ کو سي دما عمر وس یو سلويخ کال دا ټول عمر مسرات ير کو وس واړم سي خپل وطن کې کارو کو زپ دي باندې فخر کوم سي الحمدلله دلته کارو کو کاګر پیسې ډیر مصرف کړی دي بده جي کې او امید خدای تعالی روس ان شاء الله خدای پاک با کامیابی راي بده کې تقریبا ما دولک او ډیر زره ډالر مصرف کړی دي او نور امید لرم سي پېتا کوم نور مصرف کما خو حکومت نه دي ما د غختنه د پښتنهاد ستا دلته ټول شیان وکتل لمکسره برک نستا په جرني کار کوو دی ورځ دی موږ مصرف 50 لیتره ده تله سو مصرف دی افغانو دی موږ ده خاص تیلو مصرف هم دنو چې حکومت له موږ سره کومک وکي همکاري وکي موږ ته توجه وکي.
نو وړای دا وای چې کچیرته حکومت ورته پاملرنه او توجه زیات کړي او شته ستونزې اوارې شي نو د دې فابریکې په لیدو به نور خلک هم واسي یو دلته بسر مې گزاري تزړه خکړي. د دې فابریکې یو بل مسول کس وای چې دوی دلته ډیر غوره او په نړیوال سټانډر مواد او ماشينونه را انتقال کړي دي او کولای شي په اسانۍ سره خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
زه عبدالحمید صفای ما او د کاپیسا اوسیدونکو او د دې کې موږ یو شرکت جوړ کړی په نامه د شرکت مومن خو پی وی سی د مومن خو پی وی سی شرکت په نامه باندې. البته کې چې موږ خو په کې 45 رقم مواد راوړي دي او د خپل امتنانو په خدمت په بازار په ځخړې اتیا فیصد خده خو دا چې د شاله چې مثال کایخ ده د زده مقاومت یخم لري مثال پندیش کړم د ګرمتی را کړی چې دا بچوینه او په زمند کې په ګرمۍ کې بکینینه او کوم چې هغه استاندارد بنمنلی دی هغه موږ په شکل ترکیه باندې کاروي.
نوموړی دا هم وایي چې اوس مال د برېښنا نشتوالي دوی ته غټې ستونزې ایجاد کړې. له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه کوي چې که د دوی ستونزې هوارې نه شي ښایي له ګڼو ستونزو سره مخ شي. همدغه خبره په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل رئیس ډاکټر نصیر عالمیار هم منی وایي.
نن څه کومه فابریکه موږ په پکتیا کې افتتاح کړه. دغه فابریکه د $230,000 په ارزښت ده. په ساختمان بخش کې اولین فابریکه داسې ده پکتیا کې جوړه شوی. دا کوم ځای کې چې دوی فعالیت کوي د رهایشي ساحه ده. تر اوسه پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې نه ده ورکړل شوی. نو د دولت نه موږ دا غوښتنه کوو، د چارواکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې زر تر زره پارکای صنعتي د دوی په اختیار کې ورکړي، چې موږ نور سرمایه ګذاران هم جلب کړي چې دلته راشي پکتیا کې پانګونه وکړي.
د زیاته کړه په پکتیا کې د تجارانو او صنعتکارانو د کارونو ودې لپاره د صنعتي پارک ځانګړې شوې ځمکه توزیع او نورې اسانتیاوې د حکومت له لورې ایجاد شي. دې فابریکې جوړېدلو ته د پکتیا خلک او مدني فعالان خوښ او خوشحاله دي. وایي چې که حکومت دې برخې ته پاملرنه زیاته کړي ښایي نور سوداګر سرمایه ګذاري ته زړه ښه کړي. مدني فعال سید بادشاه کمال:
اکثر پکتیاوال دي چې دوی ډیر زیات تجارت په دوبۍ، پاکستان او نورو هیوادو کې ډیر غټ تجارت لري. کنه دوی نه ما چې کومې پښتنې وکړي، دوی کومه جامه چې وکړله دلته ډېرې ستونزې دوی یادوي چې د دولت نه هڅول، تشویق او همکاري چې دا ستر لاملونه دي چې دوی نشي کولی. او بل دلته برېښنا او هغه څه چې لازم دي دوی لپاره دغه نشتون ده. نو د دوی غوښتنه هم دا وه چې موږ خپله داسې غواړو چې په پکتیا په افغانستان کې خپل تجارت دوام ورکړو، ادامه ورکړو، خو د دولت هڅونه او د دولت همکاري ورسره ډېر اړینه ده.
دا لومړی ځل دی چې په پکتیا کې یوه لویه فابریکه جوړیږي، خو د فابریکې مسؤلینو په خبره له ستونزو سره لاس او ګریوان خپل کارونه پیل کړي او سرمایه ګذاري یې کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
جانباز فهیم له کابل په خپل سمس کې لیکي: ځنګلونه د هیواد طبي سرمایه ده، باید د غیر قانوني وهلو مخه ونیسو. نور الله بارکزای له کابل لیکي: په ایران کې د لطیفې په مرګ خورا زیات خواشینی شوم. فضل رحمان فضلی د ننګرهار لیکي: زموږ په سیمه کې د روشن انتن نشته. د روشن شرکت څخه غوښتنه کوم چې په زیړی بابا سیمه کې چې په خیوي ولسوالۍ کې پرته ده انتن نصب کړي. سرتاج عزیز خاموش له پچیراګام ولسوالۍ څخه لیکي: له حکومت نه غوښتنه کوم چې د پچیراګام ولسوالۍ ته هر اړخیزه پاملرنه وکړي. له کونړ د کونړ له مرکز نه ګل زمان صادق لیکي: ولسمشر غنی او اجرائی رئیس عبدالله څخه غواړم چې خپل منځي اختلافات ژر تر ژر له منځه یوسي او د هیواد د آبادولو او پرمختګ لپاره کار وکړي. حیات الله له هلمند لیکي: د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنځ اختلافات د هلمند د سقوط باعث شوي او زیات شمېر سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي. بشیر احمد له هلمند څخه لیکي: زما په نظر په حکومت ولې کې طبیعي ده چې اختلافات به وي، خو زموږ د حکومت اختلافات ډیر ژور دي او هیواد له بحران سره مخامخ کوي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي: دواړو مشرانو په اختلاف کې هغه جنگ سالاران ګوتی وهي چې ملت یې برباد کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسو ته د ځوان فکر اونیز پروګرام اورو.
د ازادۍ راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوال سلام. د اګست میاشت 12 نیټه په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د ورځې په توګه ولمانځل سوه. موږ نن په دې بحث کوو چې آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی راولي ترسره سوي. د بیکارۍ تر څنګ ځوانان نورې کومې ستونزې لري؟ آیا له هېواده تېښته د ځوانانو ستونزې حل کولای سي؟ زه صادق رښتینی یم. میلمانه مې احمدشاه سایل، میراجان همدم او احمد عثمان دي. تاسو ته بشرا غلاس. عثمان صاحب، لومړی که تاسو راته وایس، آیا په تیرو 15 کلونو کې داسې اساسي او بنسټیز کارونه چې وکولای سي د ځوانانو په وضعیت کې شوالی رامنځته کړي، آیا ترسره سوي؟
زه د ټولو در مخ تاسو راډیو ته او تاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. د هغه بعد لکه څنګه چې تاسو وویل، په دا 15 کال موږ د ځوانانو د پاره دی محدود دی اقلیت یا اقلیت په اکثریت کې ناراضي ځکه هغه موږ ته دوند ګټه نه کوي نو موږ فقط او فقط په د تلویزیون په مخ کې یا د فیسبوک د لارې لیدلې دي چې ځوانان ته بنسټیز کارونه سوي دي یا نور داسې مسایل لیکن موږ خپل په ولایت کې چې خپل در ولایت تر اندازې او در کچ پورې ګورو زموږ په ولایت کې د ځوانانو دپاره کوم داسې کار نه دی سوی اته زموږ په دولتي ادارو کې چې 4 ریاستونه موږ تقریبا لرو یعنی په ټوله ریاستو کې چې زموږ ځوان طبقه اوس فارغین ټوله فارغه کیږي د دوی ګمارل یا د پیسو یا د واسطې یا د میراثي اکثریت چوکۍ جوړې سوي دي بدبختانه په دا یو څو عمر کې دا چوکیانې میراثي سوی کله چې پلار دی که چیرې پلار نه و زوی دی که زوی نه و امتیازات ته وراره دی خو د دوی د کورنۍ د یو غړي څخه دی نو په دا خاطر باندې زموږ خپل ولایت چې زموږ خپل د ولایت د اندازې څخه موږ ته رامعلومیږي ځوانانو ته تر ډېره حده پورې کار نه دی سوی
مخکې له دې چې نورو میلمنو ته راسو یو بله پوښتنه هم ستاسې په نظر د بیکاری څخه وروسته د ځوانانو نورې ستونزې څه شي دي
بیکاری خو دا لوی ستونزه چې د بیکاری ده د بیکاری بعد ټول هغه ستونزې راپورته کیږي چې د ځوانانو د بدبختۍ لامل ګرځي دا بیکاری نو ځکه دوی باید خپل دوی ته د کار زمینه برابره شي کله چې دوی خپل کار یا پیدا کړي یا دوی ته د یو درس او د تعلیم زمینه برابر شي نو د دوی خپل فکر و دې ته اوړي چې دوی باید خپل ژوند او زندگی پر مخ بوزي خپل تعلیم او تربیه او خپل یو کورنۍ مسائل او خپل د ځان لپاره یو کار یو علاله نه پکا پیږي
هم د صاحب ځوانان وايي په ادارو کې چې څوک پراس کوي هغه خپل خپلوان او دوستان راټولوي او هغه ته کارونه ورکوي خو هغه ځوانان چې څوک نه پیژني بیروزګار دي د ځوانان یا غلاو کوي او یا هم قاچاقبران جوړیږي آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست
در هر سمخ کې تاسو او ټول اوریدونکو ته سلامونه ستونزې ستاسو دلته اوس په ډیرو دولتي ادارو کې معیارونه اوښتي دي د استعداد او د استعداد پر ځای باندې قومیت پالنې خیر خالتوب ته حکې اولیات ورکول سوي دي چې دا خپله یو غټه ستونزه ده د ځوانانو په وړاندې یا تا د کار د فعالیت په وړاندې باندې چې کارونه او فعالیتونه د خنډ سره مخ کی او یو بل ستونزه دا ده چې دوی ځینې محدودیتونه لګي زموږ اکثره ځوانان چې کله فارغ سي لیسانس یا ماستری واخلي راسي د دوی اول شرط دا چې تاسو په 2 کاله تجربه لري ایا دې دا تجربه د کومه کې خودي فارغ سي وي راغلي دي به هغه مقدرونه دي ځوانان مو دي باید حق اولیت دوی ته ورکول سي مکار ورکول سي چې دا خپل یو غټه ستونزه ده
سیل صاحب اکثره وخت چې موږ د ځوانانو څخه اورو دوی بل ګیله دا چې په حکومت ولې او تصمیم نیونه کې به برخې دي چې له دې لحاظه د ځوانانو اړتیاو ته لږ لومړیتوب ورکول شوی
مننه رښتینی صاحب سلامونه ستاسو ټول همکارانو او د باسکټونوالو او ټول اوریدونکو ته بالکل پر دې خبره باندې موږ مخکې هم باس کړی وو ځوانانو ته په تصمیم گیری کې سام ولې نه ورکول کیږي زما فکر زه د کندهار څخه داسې انګیرمه چې دلته قومي کړي ډیر کوي دي د قومي کړي په راس کې بیا قومي هغه داړه ماران وو کله کله زه قومي کمیشن کاران ورته وایم دا ټول سره راټول سوي دي په سر کې د یو قوم د بل قوم په نامه باندې همې ادارې اشغال کړي دي همې شوراوي اشغال کړي دي همې د حکومت مثلا ولایتي ادارې ته لارې دونه سخت کړې دي چې ځوانانو ته هیڅ موقع نه پیدا کیږي چې هغه په تصمیم گیری کې ونډه واخلي ځکه د دې قومي مشرانو ګټې بیا په خطر کې ولېږي هغه ولې کچېری ځوانان په تصمیم گیری کې شامل سي، بیا قومي مشران هغه پریکړې او هغه نظرونه او هغه مشورې چې ځوانان لري هغه قومي مشر نه لري. قومي مشر یوازې په دې کې ښه وړتیا لري چې څنګه وکولی سي چې د یو چا دعوه په شراکت رو خلاصه کړي، یا د یو چا څخه په پیسې واخلي چې دی دغه ځای ته ناست دی چې دی پیسې پیدا کړي، یا د پیسو یو مدرک پیدا کړي چې دی خپل هغه عمله پکښې وکړي. نو کله چې قومي مشران په یا مثلا د نورو ادارو هر څوک چې دي خو ټوله پر قومي روابطو راغلي دي، که چیرې ځوانانو ته سام ورکول سي بیا طبعاً د دوی ګټې په خطر کې ولویږي.
د بیکارۍ پر مسله به لا یوه پوښتنه مطرح کړو، وروسته د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو. عثمان صاحب، څه موده مخکې د ډیموکراسۍ د نړیوالې ادارې رپورټ خپور سو چې د افغانستان ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بیکاري او د اداري فساد یادونه کړې وه. دغه رپورټ چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 4000 ځوانانو سره د خبرو اترو په پایله کې خپور سو، د ملي یووالي له حکومت او مشرانو څخه هم ناخوښي ښکاره کړې وه. آیا منی چې د ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د تیرې 15 کلنې دورې حکومت ځوانانو ته د کار په موندلو کې پاتې راغلی؟
اصلا خداسته ډیموکراسي داسته چې کله چې امریکایان رااله د امریکایانو سره سم ډیموکراسي رااله. اصلا خدا سی او چیز مش خپل په داسې وختو کې چې کله موږ د ډیموکراسي تشریح نه پیژنو، کله چې موږ د ډیموکراسي په معنا نه پیژنو چې ډیموکراسي څه ته وایي. ډیموکراسي د بیان ازادي، د مغزو د مفکورې ازادي ده چې زه خپل باید د نظر وړاندیز وکم، خپل د مفکورې خپل د فکر ازادي ده، دې ته ډیموکراسي وایي. نو موږ د ډیموکراسي سره نابلد خلکو، ځکه داسې نابلد خلک وو چې د ډیموکراسۍ په مفهوم په تشریح موږ تر ډېره حده پورې نه پوهېدلو. د ډیموکراسۍ څخه خلکو ډېرې ناوړې ګټې واخیستلې چې هغه ډیموکراسۍ هم لوی عوامل خپله امریکایان دي چې موږ ته 100% ډیموکراسۍ وارد کړه، ځکه موږ د 100% ډیموکراسۍ نه وو. موږ ته باید په اول قدم کې دوی 50% ډیموکراسۍ راکړې وای، چې موږ 50% ډیموکراسۍ تکمیل کړې وای، بیا دوی موږ ته 50% نور راکړې وای. یو دم و داسې جامع ته چې هغه دیش کلن جنگونه پر تیر شوي دي و هغه ته ډیموکراسۍ ورکول هغه ډېر داسې یو جالبه کار دی. بل دا چې موږ په دا 15 کاله ډیموکراسۍ لیدلې نه ده چې ډیموکراسي څه رقم ده. ډیموکراسي دیکتاتوري ده، د پردې و شاته د پردې و مخته ډیموکراسي ده، و دنیاوالو ته ښیي چې ډیموکراسي ده، د پردې و شاته دیکتاتوري ده. په هر هغه ولایت کې یو پاچا ناست دی، په هر ولایت کې خپل لکه عربي متحده ایالاتو غوندې خپل شیخ لري، هر ولایت خپل شیخ لري، هر ولایت خپل زورواکی لري. نه د بیان ازادي هلته خبره کولای سي، نه د حق خبره څوک کولای سي، او نه د ناحق خبره. دا چې یو روزمره مسایل په ټولنیزو چارو کې د بیان ازادي راډیوګانو یا تلویزیون یې خپروي، هغه خپله د حکومت رسنۍ دي چې اکثره د دوی داسې شیان دي چې د دوی په ګټو وي، دوی خلکو ته خپروي. نور خو موږ داسې ډیموکراسي یا داسې د بیان ازادي موږ خپله نه ده لیدلې چې دوی موږ ته ووایي چې موږ تاسې ته ډیموکراسي، ځکه موږ د ډیموکراسۍ په انګړ کې دیکتاتوري وینو په دا 15 کاله کېږي. تاسې په یو ولایت کې تاسې یو نفر دی یو خبره د حکومت پر ضد باندې وکړي چې د هغه سره کم چلند کېږي، موږ تاسې لیدلیم دي. نو ځکه ډیموکراسي زموږ د پاره 100% ډیموکراسي اصلا په داسې شرایطو کې ضرور نه و. دا چې تاسې راوړه موږ ته ډیموکراسي 100%، خو عامه پوهاوی د ډیموکراسي سره باید سوی وای چې د ډیموکراسي تشریح دوی ته شول سوی چې ډیموکراسي دې ته نه وایي چې خپل کلتور عنعنات ته لاسه ورکړي، خپل ملي هویت ته لاسه ورکړي. په ډیموکراسي کې هیڅ مملکت په ډیموکراسي کې خپل ملي هویت، خپل کلتور عنعنات، خپل جامع، خپل ملي هویت د لاسه نه دی ورکړي، او نه خپل شخصیت د لاسه ورکړي دي په ډیموکراسي کې. لیکن موږ ورکي، زموږ ځوانانو ورکي، زموږ ځوانان اته داسې ځوانان مو چې د اتلسو کالو د شلو کالو عمرونه د دوی وه. دوی د ډیموکراسۍ په اثر په مفهوم هیڅ نه پوهېدل. دوی ناوړې ګټې واخیستل. دغه یو شی تاسو اوس دغه وینئ، ټلیفون دی، فیسبوک دی، دا خپله د ډیموکراسۍ یو لوی مرض دی چې موږ ته دغه سوي، ځکه موږ په ټول افغانستان کې مثبته بدبختانه چې موږ یو ډیر غټ مشکل په افغانستان کې لرو، هیڅ شی څخه موږ مثبته ګټه نه اخلو. د هیڅ نوه شی څخه موږ د ډیموکراسۍ څخه مو مثبته ګټه وانخیستل، د بیان د ازادي څخه مو مثبته ګټه وانخیستل، د فیسبوک څخه مو مثبته ګټه وانخیسته. فقط او فقط یو بل ته سپکاوی دی، یو بل ته شکنځل دی روزمره. بل د ځوانانو دا د روزمره ژوند دریز وس داسې حالت ته راوښتی دی چې ټوله ورځ دوی په فیسبوک کې یو بل ته سپکاوی، د یو بل مشر ته سپکاوی، لوړو چارواکو ته سپکاوی، یو ادیب او عالم او مولا او یو شزو نرو دا ټول ته دی یو منفی اړخ یو دغه کې بیان کی.
دا پښتنه کا ستاسو څخه مطرح کوم دم صاحب، د ملي وحدت حکومت یو ژمنه دا و چې دوی به ځوانانو ته کار پیدا کړي.
ملي وحدت حکومت خو ډیر ژمنه وکړه چې د غوژمنو څخه یو ژمنه هم دا و. زه فکر کوم تر اوسه پورې دوی یو ژمنه نه ده پوره کړې، هیڅ عملی جنبه دی نه لري. دوی یوازې تر اوسه پورې په خپلو خپلمنځو اختلافاتو اخته دي. دوی یو په خپلو منځو کې مشکلات لري، شکر په شکر دي. د ولس ستونزې، مشکلات، د ځوانانو غم ځنې پاتې دي. دلته ورځ تر بلې ځوانان د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ کېږي چې تر ټولو غټ مشکل یې اقتصادي بحران دی. بېروزګاري، بېکاري بیخي ډېره ده، یو اوج ته رسېدلې ده. خو دوی تر اوسه پورې هیڅ نه یو منظم پلان لري، نه یو منظم میکانیزم لري چې دا خپله د افغانستان د ځوانانو پر حالت یې منفي سیوری غوړولی.
اوس هم د ځوانانو یوې بلې ستونزې ته راځو او پر هغه خبرې کوو چې هغه مهاجرت او له هېواد څخه تېښته ده. د نامنیو او د بېروزګارۍ د زیاتېدو سره هر کال په زرګونو افغانان دې ته ترجیح ورکوي چې د مرګ خطر پر ځان ومني او ځان له غیر قانوني لارو اروپایي هېوادونو او یا هم استرالیا ته ورسوي. هر کال په زرهاو ځوانان چې له غیر قانوني لارو بهرنیو هېوادونو ته سفر کوي، دوی د بېلابېلو پیښو سره مخ کېږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. همدم صاحب، تاسو راته وایاست چې له هېواده د ځوانانو تېښته ستونزه حلولی سي؟
هیڅ کله نه. زه لومړی راځم دې ته چې کللته یو ستونزه منځته راځي، یو مشکل جوړیږي، هغه ته په هره برخه کې د دې لامل مدرک نس پیدا کېدلای. حکومت ته پکار ده چې د دې لامل پیدا کړي چې آیا دا ستونزه د کم ځای څخه سرچینه اخلي او باید مخه ونیول سي. اصلا ځوانان ولې ځي بهرنیو هیوادو ته؟ دلته یو مشکل دا دی چې نړیوالو قاچاقبرانو یو شمیر ګروپونه دلته موجود دي. هغوی د موقع څخه په استفاده باندې ځوانان هڅوي، د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیلی تر څو دوی وهڅوي ولاړ سي بهرنیو هیوادو، ځکه دا د نړیوالو قاچاقبرانو یو تجارت دی، بزنس دی. هغه کوشش کوي چې د دې لارې خپل عواید ترلاسه کړي، خو ځکه دا کار په منظمه توګه روان دی. خو زموږ د خلکو د ځوانانو په اړه باندې هیڅ فکر نسته د حکومت د خوا څخه چې آیا دوی ولاړ ژوند یې د لاسه ورکړي، هلته بې سرنوشته پراته دي. ځکه دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې خپل منځي اختلافات لري چې مخکې مې یادونه وکړه. دوی تر اوسه دا توانایی نه لري چې افغان ضد د سیسو چیلنجونو مشکلات په وړاندې باندې مقابله وکولای سي، چې دا خپله یو مشکل دی. اوس کستې سپیکرو پرون د افغانستان صنعتکاران ټولنې په کابل کې یوه غونډه کړې وه چې ویلې وه د برېښنا د بیې چې 25% لوړه سوې ده، د دې له امله په هیواد کې د شاوخوا 2000 فابریکو څخه 12% فابریکې په ټاپه درېدلې، چې دا یو څونه غټه ستونزه ده. دلته په زرهاو ځوانان مو نور بیکاره سوه. دوی دا هم ویلې وه چې شاید دغه شمېره نور هم لوړه سي. آیا حکومت دا پوښتنه کړې ده چې دا کسان
بیکار کیږي، دا چیرې ځي، څه کی آیا دوی یو داسې پلان جوړ کړی دی چې دغه کسان بیرته راولي په کار وګماري؟ آیا داسې یو پلان دی جوړ کړی دی چې دغه د برېښنا بیه راټیټه کړي تر څو دلته خلکو ته د کار زمینه برابره سي او حتی زمینه خو پرېږده چې ځوانان بیکاره نه سي؟ دغه شان ټوله یو لینک لري. اوس ګوره دا خپله یوه زمینه سازي سوه له هغو نړیوالو قاچاقبرانو ته چې هغوی دلته په ښه توګه تبلیغ وکړي د ځوانانو ذهنیت تغییر او تبدیل کړي تر څو هغوی وهڅي او وایستي د خپل تجارت لپاره بهرني هیوادو ته. دا خپله یو غټه ستونزه.
سهل صاحب، تاسو خپله څو کاله مخکې کاناډا ته ولاړاست خو بیرته وطن ته راغلاست او دلته مو ژوند غوره وباله او په یوه نامنه ولایت کې مو ماموریت وکړي. ډیر نور کسان هم شته چې په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه اخلي.
زه همیشه د ملګرو سره پر دې باندې بحث کوم چې ځینې ملګري دي، زما نږدې ملګري دي، ما ته وایي چې ته ولاړې، تا ته زمینه برابره وه، تا ته هلته مثلا هغه د هغوی د تګ د شرایطو پر اساس باندې مثلا د کور کرایه او د کوچنیانو د تعلیم زمینه دا ټول برابرې وې، مګر ما ولې غوره وګڼله چې زه بیرته راسم؟ ما ته هېڅ ستونزه نه وه، که څه هم دلته د ژوند خطرات د دار بارني هېواد په پرتله په افغانستان کې زیات دي، اما زه په دې فکر یم چې که هر څوک د دې وطن ځي پاتېږي څوک، که زه چیرې وایم چې زه د افغانستان یم یا د افغانستان د افغان په نوم یادیږم یا تور سور زرغون بیرغ زه د خپل ځان د افغان په نوم بیرغ بولم، نو بیا زما دا فرض مانه د ټول ځوانانو دا جوړیږي چې دوی باید په خپل وطن کې پاتې سي، که وچه ده، که لنده ده، که جوړه ده، که خرابه ده، اوس راغلې ده، اما په دې باندې سر نه سر ورځي که چیرې هر ځوان د تیښتې په هڅه کې یا ځي او بیا په خارج کې کښېني، د خارج څخه د افغانستان پر حالاتو باندې دی تحلیل کوي یا انتقاد کوي پر یوه طرف او بل طرف باندې. زه فکر کوم ما ته هلته هېڅ ستونزه نه وه، ما د ځان سره دا فیصله وکړله چې زه باید بیرته افغانستان ته ولاړ شم. ما چې دغه ځای ژوند ولیدی، ژوند واقعا هلته د کړاوونو او د سختۍ سره مخ ژوند دی. یوازینۍ ګټه یې دا ده چې هلته د پرمختللې د ژوند امکانات شته او د ژوند د مرګ خطر د نسبت افغانستان په نسبت هلته دونه نسته، یا مثلا په هر ځای کې برېښنا سته او هر ځای سور زرغون دی په لایټونو په ګروپونو باندې، خلک دا فکر کوي چې هلته به ډېر ښه ژوند دی، اما د خپل وطن خپل وطن دی، په خپل وطن کې باید څوک ژوند وکړي، کار وکړي. ما هم دا فیصله وکړله چې زه په کاناډا کې اوسېږم، زه هغه خپل انرژي چې لرم یې هلته یې مصرفوم، زه ولې په افغانستان کې نه مصرفوم؟ ما د نړیوالو ادارو سره دلته په کندهار او په غزنی او په هلمند او کلات او په بیلابیلو ولایتو کې کار کړی دی، یعنی زه دونه اسناد لرم چې زه دا اوسم کولای سم د امریکا د ایسایوی د پروګرام د لارې د اولادو د فامیل سره بیرته ولاړ سم، اما زه نه غواړم چې ولاړ سم، ځکه کار څوک ولاړ سي دلته پاتېږي څوک او کار څوک.
عثمان صاحب، څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
د ځوانانو دپاره پکار دا دی چې خپل په اک ټول عمر ورکول کېږي نه. بیا په افغانستان داسې یو ملک دی چې هیڅ وخت په سالمه توګه یو چاته حق نه ورکول کېږي، نو ځکه ګرد عمر دنیاوالو چې مبارزه کړې ده، دنیاوالو چې خپل حق غوښتی دی، خپل حق کې خپل په استعداد غوښتی دی، خپل دوی ځوانان باید خپل استعداد پیدا کړي، خپل د تعلیمي ذریعه څخه، خپل د استعداد ذریعه څخه خپل حق باید وغواړي. خپل حق داسې باید وغواړي چې دوی باید ثابته کړي چې زه دغه علمیت لرم چې زه د خپل حق واخلم که چیرې زما حق بل ته ورکول کېږي. نو ځوان خپل باید کوشش وکړي چې خپل د حق د پاره یو مشروع او سالمه لار چې هغه د تعلیم او د علمیت او د پوهې د استعداد لار ده، چې په هغه لاره باندې دوی خپل د حق باید غوښتونکي سي.
که همدم صاحب دغه وروستۍ پوښتنه ستاسې څخه هم وکړم، څه کول پکار دي چې ځوانان بهر ته له تیښتې راوګرځي او په وطن کې د ستا فرصتونو څخه ګټه واخلي؟
رښتینی صاحب، موږ یو متل لرو، وایي د یوه لاس څخه ټک نه کېږي. ځوانان که هر څونه کوشش وکړي
کوشش وکړي چې تپاته سي راوګرځي او مبارزه وکړي. خدای واز په دوی باندې هم نه کیږي، ځکه ته دولت حکومت مسولیتونه لري. دوی ژمنې کړي وې، دلته ځوانان مو د دغو مشرانو سره په انتخاباتو کې درېدلي وو، ځوانان او ته رایې ورکړلې، په سختو حالاتو کې همکاري ورسره وکړله، خو بالاخره د ملي والی حکومت د دوی دپاره هیڅ نه وکار ونه کړي. حتی هغه پرمختګونه چې موږ په تېره دوره کې درلوده، هغه حتی د مشکلاتو سره مخ سوه، د ګواښونو سره مخ سوه، چې دا یوه لویه ستونزه ده. نو زه وایم چې یوازې ځوانان هیڅ نسي کولی، نو پکار دا ده چې د ملي والی حکومت د ځوانانو دپاره کاري فرصتونه برابر کړي، د دوی دپاره زمینه برابر کړي، یو پلان او پالیسي ورته جوړ کړي، ځکه تر اوسه پورې هیڅ داسې تضمین او باور نشته چې دوی د ځوانانو دپاره کار وکړي. خو بیا موږ هیله لرو، امید لرو، ترڅو د ځوانانو په برخه کې دوی کار وکړي.
د ځوان فکر په پروګرام کې د خپلو میلمنو څخه په مننه، تر بیا مو پر لاس بارم.
آزادی رادیو لوونه تروو.